درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند رنګونو پروګرام اورئ چې نن به پکې د یوې افغان ژورنالیست یا همدارنګه له یو افغان ژورنالیست سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په رنګ باندې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص او شمیر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته لاغه په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولې دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي او یا وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشاد خان وویل د ورسک د میچنۍ تھانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشاد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ وتنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومونیوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د آی سی آی سازمان په قربتوب په مسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیالي مومونیوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه یې دوله سیالۍ ګټلي او څلورې بایللې دي.
د ژوند رنگونه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو خبريږي او د ماخام تر وو بجو پوري وبخې دي. سهار له وو بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پوري په لنډو سپو نن نس یو بشو پنځه بشو د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو دولس شپږ نبي اوریدل شي. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن ز اجمل اندر سره ما او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی ریپورټونه ګوري خو دوی خپل څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورت ورکوي د ریپورت لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي او همیشه د ریپورت یو اړخ د تاسو د ریپورت نه د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمی شوي دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمې کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نور تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډېرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمنه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسه کوي. مجدجان خبرونه ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړی دی څنګه کړی دی په مکتب کې خونځي کې چیرته دی خونځي ویلې او څنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډیر زیات مننه. سلامونه مینه د نخ تاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي، بیا ورسره د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیاب شوم. لاغې نه ورسره بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځه ویلې. د دې ترڅنګ به ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه خو وخت چې د تا په یادېږي چې خوشاله وي دی خپل کار نه لکه مې رسنۍ سره وو څه دی کول؟
ډیر زیاته مننه اجمل جان. ما په مختلف رسنیو کې ځینې تصویر رسنیو کې ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی په مختلف څانګو کې، لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د گزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلف خبرونه لکه اجتماعي خبرونه اقتصادي خبرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنت کړی دي. نو مختلف څانګو کې مې کار کړی.
لکه مخبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولی؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغه د فرق کوي، ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شاغ چور سلري په اماغه برخه کار کوي. خو مخکې چې دغه اوسنۍ نظام په افغانستان کې وو، زمونږ ځینې خبرونه د سوي چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته کول او هغه بیا نشریدل، نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدان او چې आवाज خزینه وي یا مشخص یا قشر رسداس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ جوړول چې دغه محدودیتونه نو چې आवाज باید اوس چې مونږ ورو आवाज الکان زی او هغه خبريران چې نارینه دی هغه کول شي لاشي. خو مخکې د سنو چې هر هم خزینه کول شي او هم نارینه کول شي چې په دې برخه کې کار وکړي، بیا زمال لپاره چې ډیر خو او ما پکې غزان خراحت استاسول امدغه کله چې مون مستندونه جوړو د زمال لپاره ډیر خو.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځه ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسی نه لري، نو محاکم ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایا کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت هم دارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاری ورځ دې څنګه پایلې دله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللې روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاری ورځ څنګه سهار پایلې ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټول ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډیر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل موز ادا کول ورسره مې په دې خاطر چې ما یو تصمیمات درلود د تصمیمات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هیڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسنه کې ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت په افغانستان کې اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې مونږ ځینې راپورونه کله چې مونږ ساحې ته تلو یا کوم ادارې ته تلو کوم راپور جوړول بیا موږ ته مخکې له مخکې ویل شرکت دا به نه نه شي تاسو به دا سانسور کوي یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 200-300 کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا دوه میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شئ.
دی هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه او په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم غنو خزینه ژورنالیستانو کار کول اقتصادي په لور دغه کار څومره مهمه. زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږئ، په وس به ورسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي په لور کار او دغه روزګار ته د تا کورنۍ ته څومره مهمه.
مخکې چې وو رسنیز هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې وو ځینې اعلانات وو چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه وو معاشونه هم ښه وو، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکلی شو، یعنی مونږ عمله درلوده، مونږ ته په دو وخته ډوډۍ ورکول سهار، او دا بل مسله ده چې مونږ ته همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت و زمونږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه، څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و تور کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شوه، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښودی.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
خا ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوه غوي د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وران که هغه دلیل زه قبلر په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده، هغوی د خپل اغم پرسونل لس نفر ته وکړه په دې خاطر چې د دوی په ان او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابره کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له دندې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې ورځ دې څنګه تیریږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړي؟
انسان انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس وانه کړي. هر انسان چې په ژوند کې کوم رسالون لري پاغه باندې ویاړي او کوخه وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالي وسی. دا چې موږ هر ورځ ساخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې ترڅنګ کوخه کوم چې نور شیان خپل زده کړم.
مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشل ولي ورسره.
تاسو خو موضوع ته اشاره دلته، زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی او خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسله. ما زه په هنتون دوره کې چې و ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سړي برخې را سره ووایي؟
والے نا کتاب پوکل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات، د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونه ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې انجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع هم دی، او د دې ترڅنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقه مند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډیره مرسته کوي.
د تا غوندي یا کار له لاسه ورکړی یا درس ته لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یې اوس تیریږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همیشه بحث کوو. خو څه کیدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېر زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده، او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دې وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي، او د دې ترڅنګ آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه کړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي. دا به ورته ډیر ښه وي.
خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ یا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د وی ژورنالیستي په توګه کار ته ستنه شي، یا د وی خون کې په توګه چې وس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فلحال چې زه درس ورکوم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکول شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکوم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناستې مې داسې یو دستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي، چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما ماشته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کومه غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
مونږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره اوسي، دا یو وخت لپاره دی او دې ته مونږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ته څنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د کتا فکر مونږ تاسو دوی باندې فکر کوو چې اجلی لسم صنف کې اوس به یې مکتب خلاص کړی و یا پانزي کې به و دا به درس ول درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي. نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي په قضا برخه کې درس وایي که هر برخه کې دوی غواړي وایي درس وایي، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکولی شي خپل هغه هیله چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وایي او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ نه دي کړي، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې که تړلي پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلي پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کس ونه لرو چې نورو سره مرسته کوي، هغه به ځان سره څنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي، تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي او هغه نوشلې مطالعه ونه کړي پوه نه اوسي ولس ته له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي چې خپل ولس سره هېڅکله مرسته نشي کولی. نو چې اجلی په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس ووایي او تعلیم وکړي، نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که موږ اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی، چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پرېږدو عربستان چې د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع د هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. موږ نه وایو چې د اسلام نه خلاف موږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي، نه دا ټوله د افغان جون دا ټوله منی او د دې ته څنګ غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې وس. دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغه جنونو سره چې په کورونو کې ناست دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر خه معلوماتي ډاکومنټری نشته دي هر موضوع په اړه باندې انلاین کتابونه نشته دي کڅو غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی کڅو غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا انلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې اغه مثلا دی بلا بیلو سیاسی او نور مسائل لکبل د طالبانو د واکمنۍ لکبل لزده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څام د مکتب زې خو هیڅ وخت کې نشینی ولې د نور شیانو چې لک تر لګه ځان یو څه خبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلې یو هلک په صنف کې حضورې خپل خون کې سه یادوي هغه هیڅ کله په انلاین درسونه کې نه کی په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پون شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته جواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر انلاین درسونه خدي او دوی کولای شي چې انلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دوله سمه چې دوی کول شي ځان لپاره ډاونلوډ او هغه نه استفاده وکي زینو د زینو کورسونه اعلانونه هم شته پر رسنیو کې چې دوی کول شي په انلاین درسونه وای چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وای او د دې تسنګ د سینه د بهر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو وروري اتمن مخ کې لدی څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دی ل خپل کورنۍ څخه کول شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او در هغه ترڅنګ ځینی کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او ک دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کول شي ځینی زمون غوانډي هم ودون تلار شي او هغه ودون کې هم درس وای خو ک د شیان ورته مؤثر نه دوی کول شي چې یواز نه لار هم ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینی استادان هم دوی په کلی کې یا غوانډیان کې هم شته چې او کسه اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کول شي لاغې نه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درس سینه لري نو دا غوښنه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کول شي چې خپل د غنور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کول نشي هغه نه ګټه واخلي لاغې څخه لاس واخلي او یوازې کول شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینی خبرون لري ځینی سنفونه دایر کړی دي چې په ورا په ونی کې دری ورسه کدو ورس وی د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینی رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینی خبرون لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شبر سره اوسی مونږ سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاله نه وصل شوه دی زباوریدونکو ته د پاړه باندې لنډ وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړی ده خو او ګډومری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبريالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو پاړه باندې څو کلونه دالته ریپورتونه برابرول او وس ل خپل هواد نه د ورستوي بدلون ورستا کډوال شوه دی په اروپا کې وسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دارته وایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی کنه
ډیره زیاته مننه هغه لر چې تاسو ته د خبرونې ټول او دونکو ته او تاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډیره زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړه چې په یو سره خبرې وکړو کریکټر ته وایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا ما لپاره چې کله په مکتب کې وم او ما به دا څه درالیو نه د نورو ژورنالیستانو غاګه ورېدلو د دوی خبرونه به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل ځړه کې ارمان و چې دغه سی و ورځ پر اړیو کې وو سم او ما غوښتل خلک واوري د وطن د حالات په اړه د نړۍ د حالات په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت درمان پوره شو، مګر لبد مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شو. که څه ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار مله پوره ننګونو سره مل وو او د همدغه ننګولو لامل و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفه یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغه مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دې نه محروم شي او یا درته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تی غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي، ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار و، او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چیرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور خاوند ورته ویلي وو چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، نا وخت دی ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاس و، دغه ټول لاړې د حجرې شمارلي وو. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي وو چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ شل کاله کېږي جوړه کړې ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د کوټې لاړې شمارل. دا ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول موږ هم، چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي، دا ورته ډېره ګرانه ده. او که رښتیا ووایم پسې خپه یم.
د ژورنالیزم یا د خبرنګارۍ په برخه کې کدا راته وایي چې مثلا په خبرنګارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرفه رپورټونه ورکوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلویتوب کوي د یو ډلې د یو طرف. ته راته د یو ژورنالیست له لیدلوري نه ووایا چې د یو ژورنالیست بیا خپل اړخ ته څومره ستونزو سره مخ وي کله چې د یو رپورټ جوړو چې هغه به دواړه خونه لرل، څه ستونزې وي، څه یوه پروسه وه چې لاغې به تیرېدلې؟
بالکل، په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپلې بې طرفۍ حفظ کول دا ډېره زیاته مهم اصل دی، او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو په شمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا دی. مګر موږ او تاسو پوهیږو چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیاوې موجودې دي، یو پرمختللي هیوادونه دي، یو مخ پر ودې هیوادونه دي، یو وروسته پاتې هیوادونه دي. په وروسته پاتې هیوادونو کې که دغه دوه وپرېږدو، پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو هلته د سیاسيونو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ترمنځ ډېر زیات کشمکشونه وي او هلته قوانین نه تطبیقېږي. بل وی مشکل د جګړې وي، په کوم یو وخت کې چې جګړه وي هلته نه یوازې د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبریال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې، بلکې یو خوار نشي کولای چې هغه قوانین چې په نړیواله کچه دي، هغه قوانین چې په سیمه ییزه کچه دي، هغه کچه ته عمومي قوانين دي او که جزوي قوانين دي چې دا تطبیق کی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده، او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه له ننګونو سره مخ ده. ستا مخاطبین په یو وخت کې چې ولس د سیاسيون دي، ګوندونه دي، که څنګه په ټولو ټولو نکشته، مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دي، او تر ټولو سخت یې هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړیتوب لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده. ځکه که چیرته موږ په یو تلویزیون یا په یو رسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هیواد کې یو، اولته هر ورځ انسانان مري، هلته خلک وږي، ډوډۍ نه لري، کالي نه لري او نور ستونزې لري، اول ته هر شی به سوق پسندرو باندې بحث کوي یا سوق په تفریبه باندې بحث کوي ودې لیدونکو نشي پیدا کولای او دې باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټوله لکه انسانان په کوم حالت دی او دغه درسنوي چلوونکي په کوم حالت دی ښکارا ده چې درسنوي محتوا ډیره به په مشکلات ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر مخام بم دا تشویش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونی وي مګر به د ټول ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د جوړه مسلک اوس باندې مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علی ولی مینا د دې بایس کې دلته سړی د ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې تپې سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیره شي خاطرې په کشته ده ډیره باندې خاطرې په کشته ده او پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیه وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اکثر او کې کراشو د ژورنالیزم په اکثر باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې وایم په هر ټوله نه کې زه اوس په اروپا کې اوسې ګم د دې کلو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه مګر په هر ټوله نه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زدي نتیجې ته رسیدلې زما په پوهه چې التا هر ژورنالیست هر چا په لومړی خپل جغرافیه خپل خاور خپل ولس او د اماګ وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرخي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیه او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو منتها په جګړایزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغه ته خو بیخي سخته د معلوماتو لاسرسي دنه په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسي ستونزمن شوی دی نو څه فکر کوي چې وس د یو ژورنالیست ورزنه کار څنګه رواني
بالکل دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لوی ننګونه چې دا غو معلوماتو ته لاسرسی ده ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي طرزالعملونه موجود دي لارې موجود دي چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې آلته ژوند کول او په دې حالت کې آلته د ژورنالیزم اصول تطبیقول ډیر سخت کار دی لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خوام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو مګر د رسنۍ او قانون معلومه او د دې په رسنۍ د قانون ترڅنګ آلته په دې برخه کې د ځینې قوانین موجود وو او د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو تقریبا په هر اداره کې یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استاد موجود او د دې بایس کې د لوچی ژورنالیست ورشي د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخه تکینیا او معلومات ورته ورکی په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي یو څو دي تاسو جواب نو وای کوي چې تاسو جواب نو ویلی ټلیفون به جواب نه کوي ادارې ته به پرې نه خدلو تعبیر ته عکس العمل خودلې شو ټولنی موجوده وی کانفرنس را غوښتلو والی ته شکایت کولو وزیر ته شکایت کولو بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته دی چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کې یو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پرې کیږي ځکه مخکې مول چې دا مسلک دی معلوماتو ته لاسرسی سخت دی که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی کله چې زه څلور میاشتې حالت وم ځکه یو خپل خاطره وای ما ته د ویداري یو مسول کس نه غواړم به مشخص کم یو مسول کس راته ویل چې مونږ یو لوی اداره دا مونږ نن یو کانفرنس لرو او مهرباني وکړئ تاسو راشئ دا مونږ موضوع ریپورت کړئ نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکې وکړلې ټول خلنم راوخستل باسن په وکې او دا د دې معلوماتي اداره و په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم ماته د غیداری مسور ټلیفون وکي ماته ویل چې بالا دا گزارش خپور نشي باید دا نشر نکړي نو ما ورته په دې کوم ټول ورځ کار وکې او تاسو چې څوایل هغه ټول وویل مونږ غندول په پام کې نیولې ده او دا باید وس نشر شي دا خو زمونږ حق دی نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې ستا حق دی او کدي ما حق دی خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده ستا ژوند مهم دی وجه جوړ نه ده او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولې په دې یو یو واقعي چالته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي او په دغه نوم باندې هیڅ څه سیده په شکایتوګه خو به یو وایي راځیک شي او وایي چې په خوانی او قوانینو ته درناوی کیږي مګر په عمل کې نه کیږي د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل ز اعظم یو اوریدون کې دی له د بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړي نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری
یو ساری نو خو وړي په دې کې د دې مشکلاتو سره
معلومات تر لاسه کوي موږ ته تاسو غوښ صحیح نه راځي نه او چې دا ورور سوي تاسو
معلومات
مېره باندې وکړه راډیو مکه بنده کینو موږ خپل غږ واورو یاد موږ خپل غږ بیرته اورو ها د دې اوریدل کې غږ ناراضي زبیرته مل مته ورسم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر یوسف د یو توخی هم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړه کې
مننه توخی صاحب لتا سبو واورو ستړی مې شه
پرمړه مننه روستیا هم خیر یوسف جرنالیزم روستیا هم یو سپیشل وظیفه موږ ډیر وخت خبرې ستاسو د ازادي رادیو سره ډیر رابطه لرو بلکې له ټولو بین المللي رادیوګانو سره لرو بي بي سي او اسنا او ازادي رادیو له ټولو سره موږ تاسو هم نن دوی تاسو موږ د پاره ډیر غوښ خدمت کوئ نه تاسو شو جرنالیستان یاست نه تاقام یاست د جرنالیزم اصولم تر ډیره حده مراعت کړی دي نو موږ هم تاسو خو ډیر ښه زده کړی دي سری شان زده کړی دي د تاسو د رادیو د جرنالیزم او تاسو برکت ته نو موږ تاسو خو منندو یو خو روستیا هم جرنالیزم یو سخت وظیفه ده تاسو د جرنالیزم تاسو د تکلیفو ده موږ خبريږو ستاسو لري سختې پر مخ وړي دي حتی ستاسو بعضي ملګري وا په شهادت ورسېدو خپل ژوند له لاسه ورکړي په افغانستان کې خاص تم په افغانستان کې روسیا نه تاکي خبرنګاری یا جرنالیزم جرنالیستیک اصول ډېر سخت دي ځکه چې جنگي حالات وو په خوا نو د جنگ وسیمه ته به خلک ورلو نه تا خام به ورلو یو رپورت کې ترتیب او هغه بل سخت مشکلات وو نو غوونه سره مخ مخ کېدل موږ د دې سیمه خلک یو خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سخت هم لري سنتیاوی هم لري خو د نیمه ځوند خو بیا هم له محترم ملمنیزه خو ما دا پښتنه ده چې آیا ته ولی و خارج ته نو لاړې ډېری جورنالیستان یې دوه جورنالیز نه بل میلمه وایي زه خارج ته تللیم نو ته ولی پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوو؟ او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسې نورې ملګري اوس هم په جورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او کله؟ مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. کورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره په لاین کې حتما به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و، خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
جورنالستان ډیر قربانی ورکړه په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. لازمي شایسته شایسته خبره اعلان کړه ستاسو د رسنۍ و کده نو رسنۍ و په شهادت ورسېدله په داسې سپېڅلې خدمت کې. ان سم محترمه د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د جورنالستانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، ډیر شایسته زمینه برابره کړي، د امنیت لپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي، چې هغه زموږ جورنالستان په خارج کې باید د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د جورنالستانو قدر او احترام. ان سم محترمه ما مخکې اشاره ورته وکړله زموږ په زړو کې مثال د خبرې پروت دی. جورنالستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. ان سم محترمه تاسې زه ستاسې پوروړی یم، تاسې زما سره هم ډېرې همکاري کړي. ان سم محترمه که ستاسې یاد زما بچیان مریضان او د هغه لپاره تاسې راپور جوړ کړي نو زه ستاسې منندوی یم.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه اتل صاحب. کورم آباد خدام سلامت لره. مونږ هم د خپلو اوریدونکو لکه اماسې چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي، او د رسنیو هدف باید یوازې دا اوسي چې څنګه کولی شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي، او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمی هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یوه ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې، کله چې ته رپورټ جوړوي خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یې د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډېره ستونزمنه او ډېره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي، خو د دواړو طرفونو کیسه خو به حتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوي، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به بروسته بیا درنه تاسو وغږېدل، په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاوو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري، او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې هم دی نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې که موږ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو، نو چونکې پخوا هم چې وه د جګړې یو اړخ معلوم و چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول، او که اوس هم بحث کوو په هر ترتیب که دا مستقیما راوړو سیاچینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې، خبری پخوا په چیرته مثال د زموکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو د کیچ شکلو مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت او چې تا غ دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبه دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټی دل یا نه وختل چې معلومات درکې او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی به په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمو موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطی وی فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پوری به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل شغه د خلکو خبرول د تر لاسه کول سخت وی بیا کبه چیرته دا موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات به په خپل تحقیق کې دا څرګنده ول چې بل اخر په دغه ساحه کې چې زمکه غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولت دا وګیر دي او کنه دا د دولت دا ول دي شخص نیولی او کیا دلته دا شخصي ملکیت ده چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله تا دی باندې هغه کار معلومات راکول ول او بل اخر به درې میشت دي خواري وکړ ورته به ورسېدل یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا ډیر ته دغه جواب چې و دا د دوالو خولته دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ ونیسو دا به اکسلامل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنی هغه سیمه کې واکمن چې څوک و هغه به په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه راپورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راست ترګن شو هغه به په دې خوا باندې د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې واځي ورته تیار مړی خلک ورکول شو او زموږ قانون تطبیق شي نو هغه خو په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کدل ته خو اسما باندې خلک نیو کیږي د قضې بل اخ چې هغه به ګټه به کړی و هغه سره به دا تشويش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع راپورته شو شور جوړ شو اوس باندې د ډیر زیات تاوان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله واغه به ولسو ځکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل له تلیفون کوي او په دغه چې وضعیت کې د ژورنالستان ستاینه کوي زه فکر کوم چې که په خوام وو او که وسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکو د خوالي لپاره به ښکارا د چمنګ ننګولې ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی ته موږ به د جګړیزو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دوړم دلته یو بل خبره مو کوم نو مطلب دی ودی وکړه دا و چې د حکومت په ساحه کې پراتم ادواتيان ډیر کلزمن غاک نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته د غټو نخ پر یا کم کم خبره یې نه راځي سیمته مونږ د دې باوجود مونږ بری سختو ځایونو ته تلو مګر نن زه دوی نن ګوم چې تاسو هغه خلک یې چې وایل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د امغه وطن امغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادي حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دیننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري زما د دې خبرې او ننګونی معنا دا ده چې ژورنالیس یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی پرېګ دی چې به تر په معلومات راوخلی او دا به ته خلکو تخپاره کی په به تر په معلوماتو کې هیڅ چا ته زیان نه رسیږي ایواز ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده خو که چیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منکیږي خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه دی دا په شوري توګه نه دی دا د ناسمو معلوماتو لامل یو د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دی چې د قضایا او اړخونه دي
او ډیر زیاته مننه کوم ل مجدا عزیزی نه چې خبرونه په فایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دندل لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه ل مکسر شریک له هغه وريدونکو مننه چې د خبرونه ته زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغي خې چاري خدای مو ملشه.